په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په اړه د ناروې له غونډې چې نن پیل شوې خو پایلو تمه کوي.
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي.
د دغې غونډې له جوړېدو د ناروې هدف څه دی؟
زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوهې کې مذاکرات شروع شوي وو د طالبانو د امریکا او د نړیوال ټولنې هغه یو نوه ادامه پیدا کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکې نظر اخیسته. یو شمېر کابل ښاریان بیا دغه غونډې له نړیوالو ګډونکوونکو غواړي چې په اوسني سخت اقتصادي وضعیت کې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وکړي.
کاروبار پسې ګرځم، کارم راته نه پیدا کېږي، دغه نن شپې چرای درې مشپې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
د کندوز خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکو له طالب چارواکو غواړي د دې ولسوالۍ د برېښنا د دوهمې پروژې د بیا رغونې کار بیرته پیل کړي. خو پیل د افغانستان او نړۍ د سات د په مهمو خبرونو کو زما همکار چمتو کړی دی.
د طالبانو هیات په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان او هالند د کرکټ مسابقه روانه ده. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو بې ساري لوړ شمیر ثبت شوی دی. د طالبانو هیات په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې پیل کړې. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، د لومړی وار دی چې د دوی یو هیات اروپا ته په سفر ځي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه خبرې چې نن پیل شوي د افغانستان پر بشري او د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دي او د ښځو د رهبرانو، خبریالانو او نورو ترڅنګ په ناروې کې میشت افغانان پکې ونډه لري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي چې ټاکل شوی د دې درې ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو او مدني ټولنې له استازو سره وګوري. سبا او بل سبا به د دوی باسونه له غربي ډیپلوماتانو سره وي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی توماس ویست کوي چې خبرې به یې په افغانستان کې د ټول ګډونه سیاسي نظام پر تشکیل او پر روان بشري او اقتصادي بحران متمرکز وي. ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې درې ورځنیو خبرو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلې ویډیویي پیغام کې وویل
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاص شوه. د اوس لپاره کوم ستونزه نشته. ل ټیلری موټرو پرته لار ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دویش پیوړاندې د ټولو موټرو پر مخ بند شوی و. خو په تیرو دیرش ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل شوی ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلیده، خو په دواړو سالنګونو کې اسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 15 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 10 سانتي متره واوره شوې ده. د پیجندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګري د فاتحه مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګري د شنبه په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوريي او شاګرد معروف لوګري ازادي راډیو ته وویل
دیناو کې په خاورو وسپارل سو. نن د فاتحه د ولر 15 کال مریضو.
استاد سلام لوګری چې د استاد دوری لوګری زوی وو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې لخپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مدیره هیڅ ناروغ وو. د اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 اتین مریض کال هغه ته د استادۍ لقب ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې چې په قطر کې روانه ده تاس یا پچا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه چې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړي. رحمت الله ګربز وتوانی چې خپل سلیزه او حشمت الله شهیدی خپل 500 پوره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وړمه ورځ خپل لومړۍ لوبه د شپږ دېرشو منډو په توپیر له هالند څخه ګټلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د دغو ځواکونو په خبره له دې سره د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي تېره سهشنبه یې د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کښتۍ ضبط او تلاشي کړې چې تېر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لېږد پر مهال نیول سوې وه. په بحرین کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو وویل د امریکا د غزمی یوې کښتۍ هغه بې نشانه کښتۍ ودروله چې له ایرانه تیرېده او پر هغه لار روانه وه چې پخوا د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د لېږد لپاره کارول سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې د 2021 کال په فبروري میاشت کې هم د کب نیولو همدغه بې نشانه کښتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات یې لېږدول کشف او ضبط کړې وه. دا تحول داسې وخت راځي چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګولی چې د یمن حوثي یاغیانو ته د بې پیلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لېږدوي، خو تهران دا تورونه ردوي. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو بې ساری لوړ شمیر ثبت شوی دی. په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس 3,215 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دولتي ارقامو له مخې پرون بیا دغه شمیر 5,212 او وړمه ورځ 9,514 و. په روسیه کې دا شمیر په داسې حال کې په بې ساري ډول زیاتېږي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د روسیې بېلابېلو برخو ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ګمارل سوې ډلې نن په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د 699 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د قرغیزستان چارواکو پر پیژندل سوي تحقیقاتي خبریال بولو تیموروف د غیر قانوني مخدره موادو د لرلو تور ولګاوه. تر دې څو ساعته مخکې امنیتي ځواکونو د دغه خبریال دفتر تلاشي کړ چې د تیموروف په وینا په دې وخت کې امنیتي ځواکونو د دې جیب ته غیر قانوني مخدره مواد واچول. پر بولو تیموروف دغه تور نن داسې مهال ولګول سو چې د یو زورور سیاستوال د کاروبارونو په اړه یوه څېړنه خپره کړه. دغه خبریال پرون ناوخته د ده پر دفتر د پولیسو تر چاپی وروسته ونیول سو، خو د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې تر اعتراضونو وروسته خوشی کړی سو. د اعتراضونو پر مهال خبریالانو د بشري حقونو او نورو فعالانو د دغه خبریال د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي تیموروف او د هغه همکار نظروف د غیر قانوني مخدره موادو د لرلو په تور نیول سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي دوه، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او رئیس نور یاسنوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ناروې د پلازمینې اوسلو غونډې ته چې د افغانستان په اړه نن جوړه شوه، دا غونډه به درې ورځې دوام کوي. د غونډې ته د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. دغه ورځ یو شمېر افغان سیاسیون د بشري حقونو ملاتړي مدني فعالان او خبریالان وربلل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارو لټول دي. نور به په دې راپورټ کې وورو.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. د دې غونډې په لومړۍ ورځ یعنې نن طالب 15 کسیز حکومتي پلاوي د افغانستان د مدني ټولنې له غړیو، خبریالانو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي دا خبرې د سوریا موریا په هوټل کې د تړلو دروازو تر شا شوې. خو د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو بعد طالبانو لړپوړي چارواکي د لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل دي بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل پلاوی به له امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینې نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیلمند چې دا غونډې بخې پایلې ولري.
په مجموع کې هیلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښون کوي به وي.
خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکی جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنیز وضعیت دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په حواله دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. په همدې حال کې په کابل کې د موج تحول په نوم ګوند یو شمېر غړو نن په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې د اوسلو په غونډه کې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې په سیاسي، بشري، ټولنیزو او د بیان ازادۍ په برخه کې له خلکو اخیستل شوې ازادیو ته درناوی وکړي. د دې ګوند غړي مونسا مبارز رسنیو ته وویل
بالاخره په یو سخت، تیاره، ناهیلی او یو ورک برخلیک سره مخ یو او د ناروې کانفرنس په همداسې یو وخت کې ترسره کیږي.
د دې ګوند لخوا خبر شوی اعلامیه کې لیکل شوی اوسنۍ وضعیت د افغانانو په ګټه نه دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د سمون لپاره یو پراخ او هر اړخیز بحث پیل کړي. د اوسلو غونډې ته له افغانستانه تلل یو دوه افغان ښځینه فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان ښځو ته د هغو حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د دوی حکومت د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیت لګولی، خو یو شمېر هغو ښځو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نشي کولی او په کار وه چې خپله له معترضینو څوک اوسلو ته تللی وای. هخوا په اوسلو کې هم یو شمېر افغانانو چې شمېر یې د لسو او شلو تنو ترمنځ و د بهرنیو چارو د وزارت مخته راټول شول او د عدالت او برابرۍ شعارونه یې ورکول. پرون هم یو شمېر افغانان هلته راټول شوي و او غوښتنه یې کوله چې طالب چارواکو ته د ناروې ته د راتګ اجازه نه ورکول کېږي. ناروې هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه و څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربهتوب کړی. دا خبرې ځینې په پټه هم شوې دي. ځینې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې د یوې حل لارې پیدا کېدو هڅه ده چې دوام به وکړي. له ناروې وړاندې طالب حکومتي پلاوي په تهران کې د دوی د حکومت خلاف راپورته شوي د مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل، خو لیدو کتو یې پایله نه درلوده.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي او دغه راز د نړیوالې ټولنې استازي او همداشان یو شمېر افغانان د مدني ټولنې فعالان وربلل دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفلټ ویلي چې دوی په افغانستان کې روان جدي وضعیت سخت اندېښمن دي. د هغه هیواد چې په میلیونونو کسان په ټوله معنا له بشري غمیز سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې لپاره دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغاني ټولنې مختلف قشرونه له طالبانو سره په یو ډیالوګ کې ښکیل شي. د هغې په وینا په دې غونډه کې موږ هم خپلې غوښتنې چې له طالبانو څخه یې لرو واضح بیانوو. په تېره بیا د نجونو د زده کړې، د بشري حقونو، په تېره بیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو د فعال ګډون په برخو کې په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو استازي به د ناروې او د نړیوالې ټولنې له نورو استازو سره غونډې ولري. دغه راز به د طالبانو د پلاوي او نورو افغانانو ترمنځ هم غونډې وشي، خو دا غونډې د دې لپاره نه کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، خو خبرې باید له هغو سره چې په اوس وخت کې د هیواد واګې په لاس کې لري وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کړی چې موږ باید پرې نږدو چې سیاسي وضعیت په دې هیواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتر کړي. دغه غونډه په ډېر یو حساس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی جوړیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي، د افغاني ټولنې مختلف قشرونه او مدني فعالان او دغه راز د ناروې په ګډون نړیواله ټولنه له دغې ځانګړې غونډې یا له دغې غونډې ځانګړې غوښتنې او هیلې لري. دا پوښتنه مې مخکې د افغانستان د سیاسي چارو له کتونکي حکمت اعظمي څخه وکړه چې آیا دا غونډه به وکولی شي چې د ټولو اړخونو غوښتنو مطابق پایلې ولري؟
فکر کوم هغه څه چې ناروې په نظر کې لري او هغه څه چې طالبان په نظر کې لري د غونډې څخه دا متفاوت بحثونه دي. د طالبان دپاره په داسې شرایطو کې دوی ته هر بهرنی سفر می په خپل خارجي سیاست کې یو نوه لاسته راوړنه ګڼي، او نړیواله ټولنه به بالخصوص اروپایي هیوادونه د طالبانو سره تر اوسه پورې هیڅ یو نوه رسمي رابطه نه درلودل، نه ملاقاتونه ډېر زیات و، دعوت خو لا پرېږده. مګر دا چې ناروې طالبان را دعوتوي، زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوهې کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو د امریکا او د نړیوال ټولنې دا غ یو نوې ادامه پیدا کړي، او په هغه ادامه کې زه فکر کوم څو شان ډېر مهم دي چې افغان طالبان د سولې په برخه کې سولې لارو ته یا ډایلاګ ته د خپل مخالفینو سره باید ادامه ورکړي، چې هغه زه فکر کوم دا یو ډېر سخت کار دی. دین علاوه د طالبانو کوم نظام چې په کابل کې اوس واکمن دی، دا هغه کې ځینې پالیسی تغیرات راسي او ځینې نوښتونه راسي او یا هم ریفورمز راسي، نو زه فکر کوم ناروې د نورو هیوادونو سره په همغږي دلته مخکې شوی ده. زه فکر کوم په دې کې د امریکا هم رضایت ورسره دی چې تر څو طالبان راولي او طالبان ته وایي که چیرې تاسو غواړي چې زموږ حمایت او په افغانستان کې زموږ کومکونه ادامه پیدا کړي، دا په ځینو شرایطو باندې مشروط دي، او که تاسو دا کار ونه کړئ زموږ کومکونه نشي کېدلی چې ادامه پیدا کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې، د افغانستان د پخواني حکومت له پلاوي سره د خبرو په اړه چې په ټکنۍ مخ ته تللې تا په ټپه درېدلې وي، هم د ناروې نوم اخیستل کېده چې ناروې ښایي د افغانستان د پروسی یا د جولجړي په برخه کې د یوې غونډې کوربه وي، د جرمني نوم اخیستل کېده، خو تر ډېره د ناروې، یعنی ناروې هغه وخت هم دغسې یوې غونډې ته تیاری ښودلی و او آمادګي نیولې وه. فکر کوي چې دا به د هماغې غونډې یوه ادامه وي، او که راشو د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر دې څرګندونو ته چې ویلي دي سیاسي وضعیت باید په افغانستان کې بشري وضعیت له دې هم بدتر نه کړي، یعنی په دې معنا چې ډېر تاکید به په افغانستان کې دغه د بشري وضعیت پر موضوع وي چې باید د ناورین مخه ونیول شي.
زه فکر کوم دا د دوو فاکتورونو، د دغه دوو مسایلو یو مختلط دی. کله چې په اکتوبر 2021 کال کې د ناروې په هغه وخت کې د صدر اعظم یا وزیر خارجه سره موږ یو څلور سیاسي فعالین او پخواني دولت چارواکي د ناروې د پخواني وزیر خارجه او صدر اعظم سره موږ مجلس تلو دی، ډېر واضح مرسول چې طالبان تاسې په رسمیت باید ونه پېژندئ، چون چې طالبان اوس هم ډېر زیات بشري حقونه پټرول نه کړی دي، ډېر مسایل ته چې هغه نړیوال نورمز دي ورته اصلا احترام نه لري. نو بیا په هغه مجلس کې دواړو صدر اعظم پخوانی او دغه وخت او هم وزیر خارجه ویل چې موږ په افغانستان سره غواړو فقط د دې خاطر کومک وکړو چې تر څو هغه افغانان چې بشري حالت یې ډېر زیات خراب دي، د هغې ته مرسته ورسو. دا مرسته بدون دې چې موږ طالبانو سره کوم یو نوی چینل ولرو ارتباطي، د هغې نه بغیر دا ناشونې ده. او د دې نه علاوه په دې کې شک نشته چې ناروې د مذاکراتو په مسله کې ډېر زیات تجربه لري، نه یوازې په آسیا کې بلکې په افریقایي ملکونو کې یو ډېره پخوانۍ تاریخچه لري چې څنګه په مذاکراتو کې یو رغند رول درلودي. څو ځلې ناروې او جرمني په ګډه ځینې وخت به ناروې جلا د امادګي وښودله چې مثلا طالبان را دعوت کړي او مذاکرات د پخواني دولت جمهوریت او د طالبانو تر مابینځ باندې په ناروې کې وسی، مګر طالبان باغې ته نه مانه کېدل. اساسي سوال نوري شبدا دی چې طالبانو ته باید هغه کریډیټ ورنه کولای شي یا هغه مفت ګټي ورته ونه رسیږي شي په بدل کې نه کوي. په منظور مې دا دی که ناروې یا بل هر خارجي هیواد طالبان را دعوتي، دا یو نوی دوی کریډیټ اخلي په خپل خارجي سیاست لپاره، نو باید دا په یو شي باندې اکلن بیر طالبان هم بیا عملي ګامونه واخلي چې څه توقع ځنې کېږي یا کوم وعده دی کوي، په هغې کې دوی باید عمل وکړي. تر اوسه طالبان وایي چې موږ د ښځو حقوقو مو پورا درناوی کړی. بیا هم هغه معترضین ښځې چې مثلا په کابل کې د طالبانو د نظام پر خلاف باندې اواز پورته کوي، بیا هم هغوی بندیان کېږي. اقلیتونه مذهبي او نور قومي د هغوی تر سیاسي فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم باید نړیوال ټولنه هم د طالبانو سره یو نکي سخت دغه وکړي، فشار پر راوړي.
د سیاسي چارو کتونکو، حکمت اعظمي و چې د نارو د افغانستان په اړه د ناروې د غونډې په باب خپل نظر سره شریکه، او دغه راز له دغې غونډې سره هم مهاله د کابل یو شمېر بې وسلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له هغو چې په دې غونډه کې ګډون کړی غواړي چې په دغه اوسني اقتصادي وضعیت کې دوی لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر کابل میشته به وزله کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانان له اوسنی اقتصادي ناورین څخه وژغوري. دغه کورنۍ وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیکاري ډېره شوې او خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چېغې مې وال چې دغه نن شپې کې درې مې شپې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
وایي دی او نهه کسیز کورنۍ یې له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه مېرمنه او اووه بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 2-300 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي صاحبه. دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغسې یو حالات ده او ژمی ده، واوره ورېږي او کاروبار پسې ګرځم، کارم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله. خو د اګست له 15 وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کیږي. خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړې په خبره په خوا یې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله، خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لاره راتنه د پاتې او د خلکو کالی منځما خوښ خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځلو لپاره ماته پیسې راکړي. او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو، د امریکا، د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو، مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر سې شمې ورځې پورې دوام وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په باب به د یو اوریدونکي نظر واورو چې د واتساپ له لارې موږ ته پریښی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، وخت مو په خیر. عبدالقادر تکین یم. افغانستان اوس په یو حساس پړاو کې قرار لري. په دغسې حالاتو کې د نړیوالو توجه او په ځانګړې توګه د افغانانو پر روان وضعیت باندې ناستې او مجالس خورا اغېزمن تمامېدلی سي. په ځانګړې توګه د ناروې ناسته چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین او اقتصادي ننګونو او د ژمني موسم اړوند بحث کیږي، دا به ډیر مؤثر او اغېزمن وي. زه هیله مندم چې د افغانستان سره د دوامدار او پایدار مرستو او دوامدار اړیکو پر مورید هم بحثونه وسي تر څو موږ وکولای سو د نړۍ سره په څنګه کچه چې شایي د دولتونو ترمنځ روابط قائم سي، ټینګ سي او بل اخره ننګونی او ستونزې په افغانستان کې حل سي. موږ په همدې هیله یو. درنښت.
السلام علیکم. محمد نبی خپلواکی مدی مکور ولسوالی اوسیدونکی. د ناروی د غونډې له ګډونوالو څخه مې غوښتنه دا ده چې پر نړیوالو غږ وکړي تر څو د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او تر څنګ د افغانانو کنګل شوې پیسې آزادې کړي. د دغو پیسو له آزادولو سره به تر ډېره حده د افغانستان د خلکو اوسنۍ ستونزې حل سي. هیله ده نړیوال د افغانستان د خلکو اوسنیو ستونزو ته پام وکړي او هیر یې نه کړي. نړیوال د افغانانو سره دوه ګونه چلند نه کوي. مننه، خوشحاله اوسئ.
د ازادي رادیو دوه اوریدونکو چې د ناروې د پلازمینې اوسلو د غونډې په باب خپل نظر راته دی واتس اپ په اکاونټ کې یا زموږ د واتس اپ شمیرې له لارې په غږ ثبتوونکي ماشین کې پریښې وکور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدئ او موږ هم تل درته خبرو. او اوس په کندوز ته لاړ شو. په کندوز د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي د دې ولسوالۍ د برېښنا د دوهمې پروژې د بیا رغونې کار بیرته پیل کړي تر څو د دې ولسوالۍ خلک له دایمي برېښنا څخه برخمن شي او هم خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولایت له سیمیزو چارواکو غواړي چې د دغه ولسوالۍ د برېښنا د دویمې پروژې د جوړېدو چارې بیرته پیل کړي. د خان آباد د برېښنا د دویمې پروژې د رغونې کار درې کاله وړاندې پیل شوی و، خو د وروستیو سیاسي تعولاتو له وجې د بیا رغونې چارې نیمګړې پاتې دي. د خان آباد د اوبو لګونې پروژه د افغانستان له مهمو پروژو څخه بلل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ قومي مشر قدرت الله صافي ازادۍ راډیو ته وویل
دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی هم د خلکو زړه لاسته راولي او هم د دنیاوالو روابط جوړ کړي او ځان په رسمیت وپېژني. دغه نیمګړې پروژې شروع کړي، دا د خلکو په ګټه دي، د خلکو په ژوند کې د مثبت تغییر راوستلو لپاره شروع دی. روزانه شاید 300 کس ته کار پیدا شي او هغوی به هم امرار معاش کوي او هم به دا پروژه په مخ وي.
د خان آباد د برېښنا دویمه پروژه د 10.4 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او د کار په بشپړېدو سره به کابو 18,000 کورنۍ له دوامدار برېښنا څخه برخمنې شي. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ضیاءالحق اقتاش وایي
که دغه برق ورغول شي او دا برق باندې کار شروع شي، مثلا خان آباد ته به ګټه ورسېږي، بلکې د کندوز ښار به هم روښانه شي او موږ به له وارداتي برېښنا نه هم یو څه اندازه خلاص شو. او له بلې خوا نه بیا کېدلی شي که دا برق هلته ورغول شي، قیمتونه کم شي، په آینده کې خلکو هلته وغواړي چې مختلفې فابریکې هلته جوړي.
د خان آباد ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د معلوماتو پر بنسټ د دې پروژې د سروې کار د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په 1945 کال کې ترسره شوی و. د دغه پروژې د رغونې کار د محمد داود خان په وخت کې په 1952 کال کې پیل شوی و او تر 1958 کال پورې پر مخ روان و، خو په هیواد کې د سیاسي تحولاتو او د کورنۍ جګړې رامنځته کېدو سره د دغې سترې پروژې د جوړېدو کار په ټپه ودرېده. د خان آباد ولسوالۍ یو بل قومي مشر محمد عمر باجوړي ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه بسیار جامعه بزرگ از دهی چه که مردم دهی کار میکنه دیگه ای پیسه ما را مایش بانگ جهانی و...
د خان آباد د برېښنا پروژه ډیره ارزښتناکه پروژه ده. که د دې پروژې کار بشپړ شي، موږ د تاجکستان د وارداتي برېښنا له اړتیا څخه خلاصون پیدا کوو. موږ له امریکې څخه غواړو چې زموږ کنګل شوې پیسې خلاصې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع په جرمني کې پر دې سربېره چې خلکو د وقایوي واکسینو ډوزونه هم ترلاسه کړي، تر نیمایي زیات نفوس په کووید 19 اخته شوی. نیوزیلند هم ورته محدودیتونه لګولي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
په جرمني کې په ځانګړې توګه برلین ښار کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر زیاتېدو دي. په دې ښار کې په 8 ورځو کې 100,000 کسان په کووید اخته شوي دي. د دې هیواد نفوس 2.8 میلیونه دی او د ناروغیو د کنټرول ادارې رابرټ کاخ انسټیټیوټ ویلي چې 1.8 میلیونه کسانو وقایوي واکسین هم ترلاسه کړي. په جرمني کې وضعیت ځکه سخت دی چې د ټول نفوس اوسط عمر لوړ او د هغو کسانو چې نه دي واکسین سوي شمیر زیات دی. زرګونو کسانو د جنوري په 22مه نیټه د واکسینو د لازمي کېدو او کورونا ویروس له خپرېدو سره اړوند محدودیتونو پر ضد لاریون وکړ. نیوزیلند له هغو هیوادونو دی چې د اومیکرون باندې د خپرېدو مخه نیولې، خو د دې هیواد صدر اعظم جسندا آردرن تیر اونۍ وویل چې د کووید 19 د دې باندې د خپرېدو مخه نیول ناشونی دی. د دې د جنوري په 23مه اعلان وکړ چې هیواد به وروسته له هغه چې د اومیکرون نه نوې پیښې پکې ثبت شوې له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ سي. مثبتې پیښې په یوه کورنۍ کې ولیدل سوې چې په یوه واده کې یې ګډون کړی و، چېرته چې 100 نور مېلمانه هم و. د هغې الوتکې چلوونکی او ستیوارد دواړه مثبت سو چې دې کورنۍ پکښې سفر کړی و. په محدودیتونو کې په عمومي ترانسپورت کې ماسک پر مخ کول او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه شامل دي، خو اردن وویل چې دا به ګرځبندیز نه وي او تجارتونه کولای سي خپل فعالیت ته دوام ورکړي او خلک له خپلو کورنیو او ملګرو سره لیدو ته سفر هم کولای سي. نوی بندیزونه د راتلونکې میاشتې تر پایه لګول سوي دي. صدراعظم اردن همداراز وویل چې دې او کوژدنې